لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هغو سیمو کې چې درنې جګړې پکې روانې دي د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې، او په پاکستان کې افغان سفیر وایي کابل او اسلام آباد د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو کې صادقانه همکاري ته اړتیا لري. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي سره په کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې او د بروکسل کانفرنس ته په چمتووالي ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کمانډو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي، او امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحد عربي امارات ته استولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي اسماعیل آرام سره په کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې او د بروکسل کانفرنس ته په چمتووالي ټینګار وکړ. د اجرایی ریاست لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او اسماعیل په لیدنه کې د افغان ځواکونو په تجهیز پر روانو حالاتو او د سیاسي توافقنامې په تطبیق هم بحث او خبرې وکړې. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي عبدالله د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو پر وړاندې د افغان ځواکونو په بشپړ تجهیز هم ټینګار کړی. د حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په کندوز او هلمند ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو خپلو جګړو ته زور ورکړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کمانډو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزیر د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې دا قومندان فیض الله نومیده چې په کندوز کې د طالبانو د کمانډو د برخې مسؤلیت ورلغاړي وو. د خبر پاڼې له مخې هغه له خپلو درې ملګرو سره هغه مهال ووژل سو چې دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ پر یو پوستې برید وکړ. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي، او د دهنې غوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی ده چې طالبانو تر ولکې لاندې دي.
مونږ اوس د مرکزی بغلان په سیمو کې د بغلان امنیتي ځواکونه او هم مرستندویه ځواکونه لرو. دغه راز په هغه سیمه کې چې په دانغوري پورې تړلي هلته هم زموږ ځواکونه تیاری لري، او ښایي ډېر ژر تغییرات رامنځته شي.
د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ تر 5 جګړو وروسته 2 وړاندې د طالبانو لاس ته ولوېده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عوامل دا دی چې یو شمیر ګاونډیان نه غواړي چې دا هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. ګلاب منګل دا څرګندونې پرون په میدان وردګو ولایت کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص هیواد نومونه اخیست، خو ویل چې ګاونډیان افغانستان ته د بې کیفیته او ارزان بیه موادو په صادرولو سره غواړي چې دا هیواد د تولید لپاره له خپلو ظرفیتونو ولووي. او دا هم د نن ورځې په لپاره د کابل بازارونو کې د افغانیو بیه د بهرنیو اسعارو په وړاندې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د 2 افغانانو په ګډون 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استولي دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دور کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګونټنامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحد عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 2 تنه یمنی اتبا او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګونټنامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 1 شپېتو تنو ته راټیټ ټیکټ سو. د ګونټنامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي وایي د ګونټنامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د ځانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوری کړی. د روسي دفاع وزیر وایي مسکو او واشنگتن هغه توافقنامو ته نور هم نوښدي شوی چې د روسي په کلابند شوی خار حلب کې بشري بحران به حل کړي. سرګشیو ګو پرون له روسي تلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل دوی هغه موافقتنامې ته ګام په ګام د نږدې کېدو په حال کې دي چې په حلب کې د سولې د ټینګښت امکان به رامنځته کړي او د دې ښار ځبردلي خلک به وکولای شي چې خپلو کورونو ته استانه شي. شوګو زیاته کړه چې د روسیې او امریکا استازي د خبرو په یو جدي پړاو کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم پرون په حلب کې د ټولو اړخونو په ګډون د ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ. سرګلاوروف د روسیې په ایکاترینبورګ ښار کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شټاینمایر سره له کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
говорили мы о ситуации в Алеппо, как я уже сказал, у
нас мунг да халаб да халату паړه خبري وکړي. هلمنیو چې مونږ د روسي متحده ایالاتو او نه یوازې د نورو لیدو هیوادونو بلکې د سیمې د هیوادونو ملګرو ملتونو په ګډون په حلب کې د ملي وګړو وضعیت ښکړو او د هغو وسلوالو مخه بونی سوچ د حلب ښار ځینې برخې په لاس
کې.
په حلب کې چې د سوریې دوهم لوی ښار او تجارتي پلازمینه بلل کېږي، روانه جګړه په دې هیواد کې د روانې شپکلنې کورنۍ جګړې د اصلي محور بڼه غوره کړې ده. او د روسیې او آذربایجان دفاع وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د روسیې دفاع وزیر سرګیشوی ګول خپل آذربایجاني سیال زاکر حسینوف سره پر پرون په باکو کې وکتل. د روسیې دفاع وزیر له قبل ویل سوي دي چې ویلې دي د مسکو او باکو ترمنځ پوځي همکاري بل سره تنظیم سي. هغه د روسیې او آذربایجان ترمنځ همکاري د کسپین د سمندرګي د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو لپاره ډیره مهمه وبلله. د آذربایجان دفاع وزیر هم ټینګار وکړ چې له روسیې سره د پوځي همکاریو پیاوړتیا د هیواد لپاره حیاتي اهمیت لري. دواړه چارواکي پر پوځي همکاري سربیره دغه راز د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د هغه کړکیچ د هوارولو پر لارو چارو هم خبرې وکړې چې د لانجمنې ناګورنا قرهباغ د سیمې پر سر راپورته سوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ریاضي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خرنو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جګړې لخکیل او اړخونو غوښتي چې ولسی خلک د نه زیانمنوي. د کندوز د درشتیارچی ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په جګړو کې د لخکیل او ډالو ترمنځ نښتو د دوی ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی. په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د کوټې د وروستي برید له قربانیانو سره د خواخوږۍ پر مهال وویل اسلام آباد د تورونو پر ځای له افغانستان سره د تروریزم په منځوړو کې مرسته وکړي.
خپل مسؤلیت د بولو په اوږو باندې اچول او ځان ناتوانه ښودل د ګټه نه رسولې، فلهذا د وضعیت په کنټرول کې ونیول شي، صادقانه همکاري وشي.
د ګوانتانامو زندان 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي او په یو بل راپور کې به د ننګرهار د عامې روغتیا پر ریاست د فساد له تورونو خبر شي.
ستامی ریاست کې یو مشخص ځانګړی شرکت لري او کلونه کلونه کېږي چې هغه یو شرکت ته پروژې ورکوي، کلونه کلونه کېږي چې دې پښتنه ته نه چانه ده کړي.
په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څنګه خبرو. قدر منوریدونکو، همدراز د افغانستان په جګړه کې د خکیلو اړخونو په نښتو کې د ملکی وګړو د زیانمنېدو په اړه ستاسو نظریات به هم خبر کړو. راته ولي کوي چې عام خلک په خپل او په جګړو کې خکیلې ډلې څنګه کولای شي چې د ملکی وګړو ژوند او مسؤلیت خوندي کړي. په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. په مکرۍ د دې خبرونې لومړی موضوع ته چې هغه هم پر همدې موضوع راڅرخي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په هغو سیمو کې بشري وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې چې جګړې پکې روانې دي. د دې کمیسیون یوې غړې له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جګړې قوانین رعایت کړي او ولسی خلکو ته د زیان نه اړوي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
په افغانستان کې په جګړو کې د مخ په زیاتیدونکو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې وروستیو جګړو ته ډیره اندېښنه لري. دغه کمیسیون یوې غړې سوریا صبحرنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، هلمند، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې پکې په اوس وخت کې جګړې روانې دي او بشري ناوړه وضعیت د دې ولایتونو د اوسیدونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. هغې د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو وغوښتل چې د بشري حقونو قوانین تر پښو لاندې نه کړي او ولسی وګړو ته زیان ونه رسوي. هغه مسله چې موږ ډیر اندېښمن کړي وو او تل مو هم د جګړې ښکېلو خواو ته پرې ټینګار کړی دی، دا دی چې دوی باید د جنګ قوانینو او د ژنیو کنوانسیونونو ته پام وکړي او ملکي خلک په نښه نه کړي. خو په ډېرې خوشنۍ سره د ملکي تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړو دومره زور اخیستی چې لښکرګاه محاصره شي او د بشري حقونو وضعیت لاپسې خراب شي. د لارو د بندېدو له امله په لښکرګاه کې د بوست روغتون ته هم د ناروغانو ورتګ کم شوی دی. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکي وګړو لپاره خونړۍ میاشتې بللې دي. د دغو ادارو په وینا په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1600 زیات ملکیان وژل شوي او له 3650 زیات هم ټپیان شوي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکی تلفاتو زیاتوالی په ډاګه کوي. په عین حال کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو ګډ بورډ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، له ټولو هغو نړیوالو ادارو یا سازمانونو وغوښتي چې د افغان ملکی تلفاتو د شمیرو او د خپلو راپورونو د څېړلو لپاره د افغانستان امنیتي ارګانونو ته زیات وخت ورکړي چې د دوی موندنې وڅېړي. دغه بورډ په کابل کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د غراز د افغان امنیتي ارګانونو او هغو ادارو ترمنځ زیاتې همغږۍ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه چې د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه برابروي. د افغانستان د بشري حقونو کمیشنر سوریا صبحرنګ وایي، له افغان امنیتي ارګانونو سره هماهنګي شته خو دا ټینګار کوي چې هیڅ یو ارګان په کارونو کې مداخله نشي کولی. د کمیسیون له نومه دا خبره واضح ده چې دا د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون دی، ځکه خو هر هغه راپور چې برابرو په هیڅ ډول حکومت سره سلا نه کوو چې آیا اجازه لرو چې هغه خپور کړو یا یې نه کړو. د دې لپاره چې دا زموږ دنده ده، دا زموږ مسؤلیت دی او اساسي قانون دغه حق موږ ته راکړی دی. د ملکي تلفاتو په اړه په هغو راپورونو کې چې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا تر اوسه خپاره شوي، د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤول وسلوال طالبان او د دولت نورې مخالفې وسلوالې ډلې بلل شوي، خو د یوې برخې مسؤلیت هم پر افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی پر ملاتړو بهرنیو قواو اچول شوی دی. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وروستیو جګړو ته ډیره اندېښنه لري او یو ځل بیا په کلکه له افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفو ډلو غواړي چې ډیر پام ولسی خلکو ته واړوي چې په جګړو کې ورته زیان ونه رسیږي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنه د هغې جګړې په اړه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې روانې دي او اکثرا ملکی وګړي پکې زیانمن کیږي. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له ډېرې مودې رئیس د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په درنو جګړو کې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درانه مالی زیانونه هم اوښتي دي. دا هغه سیمې دي چې له ډېرې مودې رئیس سختې جګړې پکې روانې دي او یو ځل خو د دندې جګړو په پایله کې د کندوز ولایت سقوط هم وکړ چې له هغه وروسته بیا دولتي ځواکونه بیرته د هغه په نیولو بریالي شول. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د دولسي وګړو د خبرو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
د کندز ولایت د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله ملکي خلک ډیر زیانمن شوي دي. د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده او د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرښه ده. د دې ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی زراعتي فصلونه د جګړو له کبله له منځه تللي دي او اوس مهال خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جنگ د قندوز دروازې ته راغی، بیا خصوصا د ارچی پولیسوالۍ کې په دا څوارلس کاله کې نام نه ده، په دا څوارلس کاله کې جنگ دی پشکی. دا څه شي دي چې ماموریت نشته پشکی، مدیریت نشته پشکی، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پشکی روانې دي. غربت ستا، دربدری ستا، ماجرتوب ستا، خلک ټول ماجر سول، ټول مړ سول.
دولت څخه دا مهرباني غواړم چې پرموږ باندې امن او سہولت راولي. دا مقصد غونډار چې طالب سره جنگیږي، طالب په شاخ کې ور سره جنگیږي، یا مقصد په ولګي جنگیږي، هغه د پموږ دارم چې دا کله ویلی ویلی په کله غریب خواره غریب پروت، په کله کې خو یو بیچاره سپنسر مظلوم یو شمنجر پروت.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د جګړې ډګر دی ولسوالۍ مرکز ته اړوند نږدې سیمې دي، خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو پر کلیوالو سیمو باندې بریدونه کوي. دغه خلک وایي د دواړو ښکېلو ډلو د جګړو له کبله ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې د کندز د امنی قمندان محمد قاسم جنګلباغ وایي چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکي کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. ښاغلی جنګلباغ زیاتوي چې په دې جګړه کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. موږ پلان لرو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو او په ناامنو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړو، څو بیا ځلې وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنیې قمندان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې څو د درنو وسلو په ډزو کې له پوره غور او پاملرنې څخه کار واخلي چې ملکي خلکو ته پکې زیان ورنه رسیږي. د کندز ولایت د شیرچي ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت بې کفایتي تورنوي. همدارنګه وایي چې د ملي یووالي حکومت د لوړپوړو چارواکو د اختلافاتو او بې ځایه حرکتونو له کبله اوس مهال د کندز په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تعرضونو او پرمختګ زور اخیستی دی او ورځ تر بلې په دې ولایت کې د دولت ساحه تنګه کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي. ویل کیږي چې متحده عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 12 یمنی اتباع او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګوانتانامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 16 تنو ته راټیټ شو. په همدې حال کې د افغان نړیوال سازمان د ګوانتانامو زندان پر بندولو یو ځل بیا ټینګار کړی. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استول سوي دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګوانتانامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحد عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 12 تنه یمنی اتباع او 3 تنه افغانان شامل دي چې له دې سره په ګوانتانامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 16 تنو ته راټیټ سو. ډیری دا بندیان له نږدې یو نیمه لسیزې راهیسې له محکمې پرته په بند کې ساتل شوي چې دا کار د بشري حقونو د نړیوالو ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. د راپورونو له مخې په درې افغانانو کې یو عبیدالله نومیږي چې څه باندې 14 کاله یې په ګوانتانامو کې تیر کړي دي. پر عبیدالله تور لګېدلی دی چې په خپل کور کې هغه ماینونه ساتلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره ترې کار اخیستل کېده. ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې په لومړۍ دوره کې د ګوانتانامو د بندولو ژمنه کړې وه، خو ښاغلی اوباما د جمهوریت غوښتونکو او حتی د یو شمېر ډیموکراټانو له مخالفت سره مخامخ سو. د اوباما د پلان له مخې د ګوانتانامو له بندېدو سره په دې زندان کې پاتې لسګونه بندیان باید تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د امریکا قلمرو ته ولېږدول سي. که څه هم د امریکا قوانین د دې هیواد په خپل قلمرو کې د دې ډول بندیانو د ساتلو اجازه نه ورکوي، خو اوباما حتی د فوق العاده فرمان پر بنسټ د خپل دې پلان د عملي کولو احتمال هم نه دی رد کړی. د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی لی ولس کی وایي د ګوانتانامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدانو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افرادي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي. ولس کی ولیدي چې د متحد عربي اماراتو په څیر د امریکا د متحدانو ملاتړ د ګډ هدف ته د رسیدو لپاره خورا مهم دی. په امریکا کې د امنیت او بشري حقوقو لپاره د افه د نړیوال سازمان د څنګه مشره نورین شاه وایي د دې فوقلاده خطر احتمال خورا زیات دی چې ګونټنامو د امریکا سواحلو ته نږدې د یوې دایمي زندان په توګه د مرګ تر وخته د خلکو د ساتنې لپاره پرانستې پاتې شي. میرمن شاه وایي د ګونټنامو دوام به د نورو هیوادونو حکومتونو ته هم له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره پلمه په لاس ورکړي. نوموړي زیاتوي د ګونټنامو د خلاص پاتې کېدو له کبله به د امریکا حکومت دا چانس له لاسه ورکړي چې تر معلوم وخته په زندان کې د خلکو د ساتنې او شکنجه په برخه کې پر نورو حکومتونو انتقاد وکړي.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شپې وروسته په همدې پروګرام کې
په پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استاذي حضرت عمر زاخلوال پرون کوټه خرته تللی وو. د هلته په وروستۍ ځانوژون کې حمله کې د وژل شویو مدافع وکیلانو له کورنیو سره غم شریکي څرګنده کړه او له چارواکو سره یې هم ولیدل. ښاغلی زاخیلوال وویل چې د افغانستان او پاکستان درد شریک دی نو باید له تروریزم څخه د خلاصون لپاره هم په خپلو کې صادقانه همکاري وکړي. له افغان سفیر ښاغلی زاخیلوال سره په کوټه کې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده. ښاغلی زاخیلوال د مرکې په پیل کې د ځینو پاکستانی چارواکو هغه تورونه بې بنسټه وبلل چې وایي د افغانستان استخبارات د هند په مرسته په بلوچستان کې په تروریستي حملو کې لاس لري.
ګورې رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اوریدلې. په فردي شکل باندې که څوک دغه سي غیر مسؤوله اراګانی کوي چې ګواکې افغانستان د کلاس ولري هغه د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شي نشي کېده. افغانستان چې په خپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي هغه به کله روا وبولي، خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغه وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پښتنو وګوري چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شان شته چې دغه اوسنی وضعیت ته دې لاره برابره کړي وسی. کېدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي که موږ دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد لاندې راولو او همیشه د یو درد لپاره همیشه یو بل څوک پیدا کړی شو غی ته ګوتو ونیسو هیڅ نو مسولیت خپل ونه ګړو په دې برخه کې، نو بیا دې وضعیت سره ډیر مرسته نه کوي.
په تیر 1500 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګری لامل د غدواړو یوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو په ژوند بایللې دي او د غدواړو یوادونو په وار وار د تعهد کړی دي چې د ترهګری د ځپل لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي، خو بیا هم ترهګری لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوي چې د ترهګری د ځپل په مخ کې خنډ څه دی؟
لوی ترين مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلارې ده او دا غنل چې کچيري د یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن پدې کې نشي تر لاسه کېده چې بل ملک دې ودردي کی. نه د افغانستان د پاکستان په درد کې ملي ګټه ده او نه د پاکستان ملي ګټه د افغانستان په درد کې ده، بلکې برعکس د پاکستان د افغانستان درد بلاخره د پاکستان درد کې دي شو د پاکستان درد بلاخره د افغانستان درد کې دي شي. دا نن یې مونږ وینو نن که کوټه کې د غستروستي حملات کیږي یا په پیښور کیږي یا په هر بل ګوټ کې چکیږي، دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته. نه شو جدا کولای چې دا بیل د هغه بیل دا په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده یو ساحه ده. نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وخت کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بدنشته، وخت کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته زیات به مونږ ته یې مګر یو څه دا اور دی نو ور تفت لري دا په سر کې لري په سر کې الوزی دی خاطر الوزی خاطر تفتی را الوزی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي. نو دې لپاره په افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري پکار ده.
تاسو چې د بلوچستان له گورنر صاحب سره ولید الله غوي سره مو په دې اړه خبرې وسوې او
خبرې مو کړې مونږ ګورې دلته یوازې د بلوچستان د گورنر سره نه، نن چې اکثریت پاکستانیانو سره خبرې وکړي دلته په دې خوا باندې په دې هم نظر دي چې غلطه پالیسۍ په دې دوه ملکونو کې چاته ګټه نه رسول کې بلکې د ملکونو تبعی په طرف باندې وړي دي. په دې کې هم نظر دي چې خپل مسؤلیت د بولو په وګو باندې اچول او ځان ناتوان خودل د ګټنه در رسولې فلهاده د وضعیت په کنټرول کې ونیول شي. صادقانه همکاری وشي، صادقانه د سولې د پاره نه یوازې په یو ملک بلکې په دواړو ملکونو کې مشترکاً کار وشي، او دغه صادقانه همکاري د لاري، د صادقانه تبادل نظر د لاري، د صادقانه اقدامات د لاري، او د صادقانه مثبت تګلارو د لاري موږ کولای شو چې خپل هیوادونه د سولې راو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلول چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کولې. قدر منوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوی دی.
کابل چاپرس پانو پخپلو نننیو غنو کې هم د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اړیکو د تیرنګلتیا او د افغانستان په ولایتونو کې د روان امنیتی وضعیت په اړه ځینی مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي، په رسنیو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس د پلویانو ترمنځ جنگ مغلوبه خپ درس کې روان دی. ویسه وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د تیرو څو ورځو یو پر بل انتقادونو ته په اشاره سره لیکلي چې دغه حکومت د بهرنیو طرحه وا او د هغوی لخوا زموږ پر ولس وته پل شو، او راتلونکی هم تر ډیره بریده د بهرنیانو په تصمیم پورې تړلی دی. که وغواړي چې همدغه حکومت له همدغه ستونزو او نه همهګۍ سره دوام وکړي، شاید ډیر ژر د همدغه سیڅه شاهدان وو یو څوک به پټ یا براله راشي او د جنگ مغلوبه د پای ته رسیدو اعلان به وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت خپل ځان خوري، د اشرف غني او عبدالله ترمنځ ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، د دوی ترمنځ د تورونو او ګواښونو په لړ کې عبدالله پر اشرف غني نوي تورونه لګولي دي. نوموړي د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې په حکومت کې په پراخه کچه فساد او قراردادونو کې فساد کوونکي له نړیوالې مافیا سره تړلي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې عبدالله عبدالله ویلي پار کې کسانو خپل او خپلوان پر دندو ګمارلی دي. نوموړي ګواښ کړی چې له دې وروسته به په بله څیره را څرګند شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د بغلان ولایت د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې له وسلوالو طالبانو څخه د دهني غوري ولسوالۍ د بیرته نیونې لپاره عملیات پیل کړي. په مطلب کې راغلي چې په سیمه کې د وروستیو نښتو له امله یو شمېر کورنۍ تیښتې ته اړ شوي دي. په مطلب کې د بغلان والي د ویان محمود حقمل په حواله ویل شوي چې سیمه ته نوي ځواکونه رسیدلي دي. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې په اړه لیکلي چې په هلمند کې د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړه پاکستانی جنرالان رهبری کوي. په مطلب کې د هلمند امنیتي چارواکو په حواله لیکل شوی چې په دې برخه کې کافي اسناد په واک لري. په مطلب کې د هلمند ولایت د پولیسو د 505 بوست زون قومندان محمد حکیم انګار لخلی دا هم ویل شوی چې په دغه جګړه کې د پاکستان لشکر طیبه او لشکر جنگوي ډلو هم برخه اخیسته. خو د سرچینې په حواله لیکل شوی چې اوس وضعیت کنټرول او افغان ځواکونه توانیدلی چې جګړه مهار کړي.
لیډیری مدیرای سه په ننګرهار کې د شخصي شرکتونو مسؤلین شکایت کوي چې اکثرا ادارې په شفاف ډول دا طلبي نه وړاندې کوي او هر اداره له مشخص شرکت سره قراردادونه کوي. دا ځل یو خصوصي شرکت د عامه روغتیا د ریاست پر قراردادیانو انتقاد کړی وایي د والی د احکامو سره سره بیا هم ورته په دا طلبي کې برخه نه ده ورکړل شوې. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری په دې اړه دا راپور برابر کړی.
پننګرهار کې د شخصي شرکتونو یو شمېر مسولین وایي ځینې دولتي ادارې د قراردادونو په دولتلبي کې یوازې هغو شرکتونو ته برخه ورکوي چې لوړاندې نور سره جوړجاړی کړی وي. د مشرقي شیرزاد ساختماني شرکت مرستیال اسرائیل ازادي راډیو ته وویل چې لوړاندې د صحت امنیت ریاست لخوا دوه کلینیکونه د دولتلبي لپاره اعلان شوي وو، خو د دوی د پرلپسې هڅو سره سره ورته اجازه ورنکړل شو چې په دولتلبي کې ګډون وکړي.
اندا غوسم تاسو لار شي د می عریضه ده او د می اخبار دی وته ولی نه ورګه دا هیڅ تاتر تر اوسه پختنه نه کړی او نه ته څو کول شي، ځکه چې دا په ستامي ریاست کې یو مشخص ځانګړی شرکت لري او کلونه کلونه کیږي چې مغه یو شرکت ته پروژي ورکي، کلونه کلونه کیږي چې دی پختنه ته نه چانه د کړي چې په ټول نګرهار کې اندغه یو شرکت چې دا کارونه کوي او بلیګټي او کنه نور شرکتونه نشته دي.
نو موري سره دوار سپانی پلس موجود وي چې وای د ستامي ریاست او بلې د نګرهار ولایت مقام ته لیکلی و. په دغه سپانه کې د شرکت غوښتنه کړي چې دوی یاد قرارداد ورکل شوی نرخ نه 1.5% ارزانه تر سره کوي او شاوخوا 15 افغانۍ به د افغانستان حکومت بودیجې ته سپما شي. په دې غوښتنلیک باندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لاسلیک کړی او د قانوني اجراتو هدایت پرې لیکل شوی. د اسرائیل په وینا بیا هم د سید امیر اسد دوی ته په داوطلبۍ کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې.
ما والی صاحب ته ویلي وو چې زه دانی سما په 40 میلیونه 15 میلیونه خپل دولت ته تخفیف ورکوم، دلته مې په دې اړیزه کې هم لیکلی دي. خو حال دا چې هغه مسله اندسې تیر شول نه، به ولایت د خپل حکم پښتنه وکړله چې موږ خو دا حکم والی صاحب لیکلی وو
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تولا خو ګنې هم دا منی چې یاد شرکت ته د ننګرهار والی قانوني احکام ورکړي، خدا چې ولی نه دی منل شوی په دې اړه به دوی پلټنه وکړي.
جناب والی صاحب، تاسو په حکم کې کتلی دي چې د یو قانوني او اصولي کړنو لارښوونه کړې ده، دا چې که کومه قانوني ستونزه ونه اوسي یا ممانعت نه وي شوی، کومه قانوني سرغړونه نه وي، یا د قرارداد د اصولو مطابق شرکت نه وي، په دې کومه ستونزه نه وي، موږ به په دې اړه خپل څېړنې وکړو او هغه کسان چې لاسوهنه یې کړې وي یا نور موضوعات زمینه برابره کړې وي، هغوی سره به په خپله برخه کې قانوني
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار د سید امیر رئیس ډاکټر نجیب کامول نظر هم له ځانه سره ولرو، اما هغه د بوختیاو له امله مخامخ مرکې ته حاضر نشو او یوازې د ټلیفون لارې په شفاهي ډول پرده لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه چې د ټول قراردادونه د تدارکاتو د قانون پر رڼا کې او د ولایت لخوا د ګډ کمیسون په حضور کې ترسره کړي. له دې وړاندې د ننګرهار د درې مهمو ادارو قراردادونه هم له داوطلبۍ پرته یو شرکت ته ورکړل شوي وو چې د ازادي راډیو د تحقیق رپورټ له خپرولو وروسته لغوه او په دوهمه داوطلبۍ کې په یو قرارداد کې 10 میلیونه افغانۍ حکومت سپما شوي.
لس بجه او 30 دقیقې شوې. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي او ورپسې به نور مطالب هم واوري.
د افغان حکومت اجرائی رئیس په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي سره په کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې او د بروکسل کانفرنس ته په چمتووالي ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کمانډو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عامل دا دی چې یو شمېر ګاونډیان نه غواړي چې دا هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استولي دي. د روسیې دفاع وزیر وای مسکاو او واشنگتن هغه موافقې ته نور هم نږدې شوي چې د سوریې په کلابان ښار حالت کې بشري بحران به حل کړي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي د داعش د ماتولو لپاره به له روسیې سره له نږدې همکاري وکړي. او د روسیې او آذربایجان د دفاع وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړې.
زمون غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريګي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سحر تر او دوام کوي. د مخام له او د سحر تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سحر له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان له کابل په خپل اس ام اس کې لیکي د ملکی تلفاتو لوی عامل دا دی چې افغان ځواکونه او وسلوال طالبان ټول سم مسلکی نه دي او هدف سم نشي وشتلی، نو دا د باعث کیږي چې ملکی تلفات زیات شي. شریف الله شرافت له هلمند لیکي افغان امنیتی ځواکونه هدفونه نشي وشتلی، جنگ په ناوول سولي کې وي او دوی د لشکرګاه په کاري سیمه کې خلک په دازو وشتلی دي. عتیق الله له هلمند لیکي طالبان د بیګونه خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي. جواد لزابل لیکي طالبان په عامو لارو کې ماینونه ښخوي او عام وګړي چې د مجبوریت پر اساس پر همدې لارو تګ راتګ کوي د ماینونو ښکار کیږي او دولتي ځواکونه په غټو وسلو ډزې کوي چې عامو خلکو ته تلفات پکې رسیږي. نو که له دې طریقو څخه ډډه ونه شي، د ملکي تلفات به د ملکي وګړو تلفات به همداسې روان وي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې ټوله جګړه د پاکستان د استخباراتو له خوا روانه ده او ټوله جګړه د جګپړو جنرالانو په ګډون رهبری کیږي. شفیع الله لیلیزای لکندهار لیکی هغه کسان باید مجازات شي چې د ملکیانو کورونه په لویو لویو توپونو ولی. همدرد لکندهار لیکی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون تر تل پر حکومت تور لګوي، خو پر طالبانو هیڅ کله د ملکی وګړو د ازارولو او هغو ته د زیان اړولو تور نه لګوي. ادریس نوروزی لکندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، افغان سرتیری د خلکو کورونه او طالبان د خلکو له کورونو څخه د سنګرونو په توګه استفاده کوي. او محمد مسلم آشنا له کندهار په خپل سمس کې لیکي، شاوخوا 3500 به سرپنا ملکی خلک د هلمند له دریو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، خو تر اوسه پورې هیڅ چا مرسته نه ده ورسره کړې. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې پورسته برخه کیو. لمړی تاند څنګه د ځوانانو اونیس پروګرام، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی اونیس پروګرام واوري.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي چیرنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نظم هم دا چیرنې پایلې ودرلودې، او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي، ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته، چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ، او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې اورې، زه نورګل شفق یم. همزولو، د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو، او افغانان له ډول ډول امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه مهاجرتونو ته اړ شول، او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولې ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغه وختونو ماشوم ریاض، او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شئ.
ریاض درمل یم، د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. خپلې لومړۍ زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی، د اوبو د منابع په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې او نړیوالو موسسو کې کار وکړ، او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ، او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته، او اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتې.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ، په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی. بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی یم، عمل ته رالوی شوی یم. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړې وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو، او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسیده. بیا له هغې وروسته چې تاسو پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دینه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بیا خصوصا د افغانانو لپاره چې اقتصادي حالت د اجازه نه راکول چې موږ د شخصي پونتونو لرو، موږ کوښښ کوو چې دولتي پونتون ته راشو. چې پاکستان کې پونتونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پونتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري، بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوي، یو شرکت سره دار سمو وګالل، دغه ځای سختیانه مشکلات، دغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې.
روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې، اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې.
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی او د خلکو په هغه د غي تیګه کې خو دا خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو आवाज غو پروا و نکړه، او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به وره
منکرل په عشق لا سونا
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یاوري
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لالو نا منکرل په عشق لا سونا.
دوستانو، دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو، او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د دې څېړنو ښې پایلې درلودې، همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړو، د محصل په اسمانه هغوی زما دا وړاندیز ومانه. هغوی په پراګ د چک جمهوریت په منځخار کې د غوی د ناپاکو بو د تصفیه په مرکز کې او د غوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پونتون په لابراتوار کې ماته زیاره کړل شو. ما خپل سیړنې وکړې یو کال، چې په بو کې د نایتروجن مقدار چې د غټ ستونزه د افغانستان کې په نورو هیوادونو کې موږ کوشش کوو چې داسې اولار رو بسو چې له بو څخه نایتروجن لري کوو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو، بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغه کې مصرف ډیر کم راشي او موږ کولای شو کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوي څنګه دې ته ماده کم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او د ناپاکو بو څخه نایتروجن لري کې. بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو، هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې، د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو لډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډېره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دې له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت دی چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف څه دی، د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اسراف څه دی. موږ باید په دې باندې پوه شو، هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو، دا به په دې نوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو، تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي، او ورسره ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شاید داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرېد. افغانستان یو زراعتي هیواد دی، که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به دې مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي، او د بل ځای ته اکثره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لمړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه چاپیریال ساتنه سمانه پاکي وبو دې معنی نه دي چې د کوی لاندې چې کمی وبو دي دا پاکي دي ځکه په کابل خار کې ډېرې وبو د ځمکې لاندې چې دی هغه چټلې دي تشنابونو چټلې وبو چې دي ځمکې لاندې زی او ځمکې د ځمکې لاندې بره تخریبې دا ما په هوی په بخش کې افغانستان کې کار نه ده شوی ډېر کار پکار دی خلک په دې معنی پوه شي او خلک مستقیمن په دولت باندې او پاغه اورګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی تک کړي هغه باندې فشار راوړي ورته وایي چې د زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته به جدي پام لرنه وشي زما په لوی کې هدف دا دی چې ټول هیوادونو کې داسې ځوانان شته چې هغه غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې سمپوزیمونو کې داسې ډیسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف دفاع کوي افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغه د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړي په خپل امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو تر څو د خپل هیواد خ مدافعین اوسې
اوس وایو ودان دیو رونا خو دوستان دیو کی تاسو دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
که هدف وټاکل شي او هغه ته پر رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نیستل شي نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته لرسیدو رامنه نه کړی شي همزولو دا خبره ښاغلی درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه هم دی چې خلک هدف نه ټاکي کله چې تا هدف معلوم وي او تا زم دا وی چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي نو مال مخکې نه هدف درلودو اوس هم د مسایل لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلف لارو چارو نه کار اخلم یعنی که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړو کو زه دې سره مخالف یم ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي سړی د وخت پونتون وای سهار کې پونتون وای ډیسټنس لرننګ وای پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي الته داخلي کې درس وای شخصي مطالعه کې ځانې دغه تر سي موږ په ساينس کې داسې وای چې موږ وی آر سوشل انیمالز نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي نظام دی انسان په اسمه موږ هم سوشل انیمالز یو د خپل بقا لپاره باید کار وکړو او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د ذات له لحاظ د ساينس له لحاظ د ټکنالوژي له لحاظ ټول روسته پاتې یو موږ په دې بخش کې کار وشي او خلق ځان ته هدف ساينس او ټکنالوژي وتا کی زموږ چې ژوند مشکل نه دی او کسړې وغواړي هر رقم هدف تر لاسه کول
وخت در نه تیر دی خو تیر شو نه دی پلو بچو تا کتاب ورکا ورته په مینا څو خبرې وکا هر پښتنه ته جواب ورکا لدی خستا لدی نازک ګلاب نا
پرختیا هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورزي منزل دوه قدم ورته راځي دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څنګه بس کوو چې ځان ته هدف وټاکي او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانه ما جوړوي نو منزل بس تاسو په لاس کې وي تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandisange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شي pa.azadiradio.com بریامو په برخه
ل جنگس کړه خوشالي غاړي پټهستونه ښکارا ښکارا کړه اوس د نړۍ سره سیالي غاړي چې تماشې ته جهان راشي دا وطن داسي ګلالای جوړ کا و چډو ډي اوخرا قلم را واخلا
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ پور
روانه خبرونه کې په دې خبرې کوي چې په دې وروستي وختونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی. عام خلک او د خزو مدافع ټولنې له عدلي او کشفي ارګانونو څخه شکایت لري. په دې اړه به د اړوند ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستي وختونو کې یو شمیر عام خلک او د خزو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلي او کشفي ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازم سزانه ورکول د دې بای شوي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شي. یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له خزو سره د تاوتریخوالي څو قضیې سب شوي چې د یو څو قضیو یادونه کوو. د اسد اوومه نیټه د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې یو سړی خپله میرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنی حمل یې ضایع شوی دی او د پلاس په وسیله یې بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي. د اسد لسمه نیټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان نجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده. د اسد یو لسمه نیټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه میرمن له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه. د اسد یو لسمه نیټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمی په نوم یو 20 کلنه نجلۍ د خپل پلار لخوا وژل شوې ده. د اسد یوشتمه نیټه د فاریاب سیمایزو چارواکو ویلي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې یو 25 کلنه ښځه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د دغه ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځه فوزیه نومېده. د نامعلومو وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی. د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده. او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تښتونې او له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څیړنې لاندې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپل شپږ کلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته په نکاح کړې ده. زموږ په ټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالي نه چې میرمنې ورسره ډېرې مخ دي د کورنیو لخوا په جبر او واړه عمر کې د نجونو ودول دي چې دا کار بیا خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. که یوه نجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپلې کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني او که بل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودیږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي. د همداسې تاوتریخوالی یوه قربانی د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ اوسیدونکي زلفیه ده چې پلار یې د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه او کله چې دې له نامزادۍ انکار وکړ نو هغه شخص یې کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټکولو وروسته له ځان سره بوتله او تجاوز یې هم پرې وکړ.
زه په مزار شریف کې د خپلې خور په کور کې وم او هلته مې درس ویلې. پلار مې زما په غیاب کې زه له والک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت مې وکړ او پلار ته مې ویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، زه ډېره وړکه یم، غواړم درس وایم. پلار مې هم راسره ومنله او راته یې ویل چې ستا خوښه نوي واده ورسره مه کوه. کله چې هغه خلک خبر شول د شپې لخوا زموږ کور ته راغلل. زما مور پلار یې ډېر ووهل. زه یې په لاس په مرمۍ وویشتلم، په کندهار زما ژامه را ماته کړه او په زور یې له ځان سره بوتلم. ډېر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان وو. وضعیت مې ډېر خراب و. په هماغه حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډېرې نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی، خو مجرمین یې آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول.
څوارلس کلنه زهرا هم د کورنۍ تاوتریخوالو بل قرباني وچې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پر ظلمونه وکړل وې سوځوله او بل اخره وفات شوه. د زهرا کورنۍ له څوونې راهیسی په کابل کې احتساب کړی و. ویلې تر هغه وخت چې د زهرا قاتلین اوننی ول شي دوی د زهرا مړی خاورو ته نسپاري. بل اخره د زهرا د قتل په تور نیول شوی مجرمین کابل ته ولېږدول شول او د نوموړې کورنۍ د هغې مړی د کابل په بیبي مهرو غونډۍ کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا له مور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډېر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتي ووژل شوه. له هغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه خسرګنۍ پرې ډېر ظلمونه کول. تل به یې درانه او شاقه کارونه کول. ګلکاري به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله. خو اخې یې ډېره ځوروله. هر وخت به یې وهله پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بالاخره یې دومره ووهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ضایع شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلی او کشفی ارګانونه ګرم بولی وای هغه څه چې لازمه ده مجرمین ننیول کیږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نکیږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
نیمانوم محمد رفیق ترخین. نه اسلام دا شایت اجازه ورکی چې خو سره د بد سلام وسی نه پښتو ورکی او اوس دا بازی خبرونه مونږ اورو چې چا په تبر وزن یو چا په ځا پرې کړی ده. دا له تمدن او کلتور نه لري خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکړه چې ونه نیول سي او هغه اسلامي جزا ورنه کړسي نو دا شی به جریان لري او روان به وي چې کله شرعي جزا ورکړسي داسې خلکو ته نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
زمانو ما اجي سدا جان نو د خزو مقابل کې د ظلم د تیري د زمون د دلي وزارت د ستر محکمې چې د خپل په فساد کې اخته دي. کله چې خلکو ته جزاء پالني ورکړي ونه داس مشکل نه پیدا کېدل کې وسړي باندې قید خو شي دوه کله درې کله غا په بای اخلي هغه پوسټ خو شي کوي خو دوی ته رشوت خلک واچي د په خو شي کې دي. وارسان باید پښتنه وکړي دي باید حکومت پښتنه وکړي. دا خو څه نه چې مثال دیونه په خبره کوم شونډي پرې کله سونه پرې او د نشه ګرځي د باید په جزاء باندې ورسیږي.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com. دا چې ولې ورستر بلی د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتې دوه د خزو د حقونو فعال مریم زرمتی په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې بای شوې چې له خزو سره د تاوتریخوالی پیخي ورستر بلی ډیر شي.
موږ تاسو ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي طبیعي ده په غوږ کې دغو خلکو لپاره سو دوی غواړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي سي دوی ته جزا ورکړي سي یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي خرڅ کړي. نو په ټولنه کې دغه خلکو سزا تر سوال ستونزمن کار ده. کچرته یو مجرم نن یو جرم تر سره کوي دای دیغه جرم په مقابل کې سزا نه ویني کله چې دای ویني سزا مجازات کېږم نه دای یو متکرر مجرم سی.
د بشري حقوقو د صاحب دفتر د خځو او ماشومانو د ملاتړ د برخې معاونه شبنم سیمیا وایي په دې کمیسون کې سب شوی قضیه خي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
متاسفانه بله
متاسفانه حق پیخي چې سږ کال لمک سره ثبت شوی نسبت تیر کال ته ډیر دی او دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. تقریبا 1450 قضیه د کال لپیل نه تر اوسه پورې لمک سره ثبت شوی دی. په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 370 قضیه ثبت شوی وي چې په دې حساب د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی.
خشونت ها بالا رفت.
میرمن سیمیا هم دار زیاتوی دوی تل د دا ډول پیښو په خبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې او خپل غږی پورته کړی دی او د زلفی او زهرا په قضیو کې هم هلې ځلې کړې. په اړوندو ادارو فشار راوړی چې دې ډول قضیو ته جدي توجه وکړي.
نظر به وظایف او صلاحیت های مون داد خو
موږ نظر په حق او صلاحیتونو چې لروي داد خواهی مکړي او خپل غږ مو پورته کړي. حق قضیه چې رسیدګي ورته نکېږي موږ یې له بیلابیل ارګانونو سره لکه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سارنوالۍ لوی سارنوالۍ کورنیو چارو وزارت د سیمې
له ولسوالانو او محاکمو سره تماس نیسو او د اړوندو قضیو په اړه پرې فشار راولو چې رسیدګي ورته وکړي. له هغې جملې نه یوه د زلفي قضیه و چې مجرمین یې نه ونیول شوي. موږ بیا دا قضیه په لیکلي ډول کورنیو چارو وزارت ته واستوله چې خوشبختانه زموږ د هڅو په نتیجه کې مجرمین ونیول شول او همدارنګه مو د زهرا په قضیه کې په اړوندو ادارو ډیر فشار راوست. ویل کېږي چې خواخی او خسر یې نیول شوي دي خو میړه یې تښتیدلی دی. دا قضیه په جدي ډول تعقیبوو.
قضایایی که به ما راجع میشه از این طریق ما اونا را پیگیری میکنیم.
دا چې په دې وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی، عدلي او کشفي ارګانونو تر اوسه په دې اړه څومره مجرمین نیولي او دوسیې په کومو مراحلو کې دي؟ د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په همدې هکله د خپلو څېړنو او لاسته راوړنو په اړه وایي.
سرپیوان به
قضیه زهرا
خانم
دا زهرا د قضیه په تړاو دوه تنه نیول سوی دي او دوسیه یې کابل ته لیږدول سوی ده. هغه قضیه چې له پولیسو سره ثبت دي موږ پرې کار کوو، اسناد او شواهد راټولوو. کله چې خپل قانوني مراحل پوره کړي بیا یې لوی څارنوالۍ ته لیږو. له نیکه مرغه هغه پېښې چې په غور کې شوې وي اکثریت قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږدول سوی دي. موږ هیڅ داسې کومه قضیه نه لرو چې بېغوري پکې سوی وي. د هیواد په هر ګوټ کې چې جرم ترسره کیږي موږ په عجل ډول رسیدګي ورته کوو.
او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د ښځو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي، خو له ډېرو زنګونو وروسته بریالي نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو. درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.